د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او د سوریې د روان بحران او په کندوز کې د ښوونځیو د زده کوونکو په ستونزو هم یو رپورټ اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا په د سولې هڅې له دوی سره په همغږۍ پر مخ ځي او دوی دا تحولات په دقیق څاري. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او د امریکا هڅې په پوره همغږۍ سره ترسره کیږي. ښاغلی سلیم ازادي رادیو ته وویل چې دوی د هلې ځلې څاري او هیله مند دي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدینو په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبت پایلې ولري. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل ټاکل شوی ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړوند له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. خو عطا الرحمن سلیم په خبره تر اوسه په دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې او د سولې شورا د پاکستان ځواب ته منتظره ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس د افغانستان سولې او جګړې سربیره پر مهمو مسایلو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او لوی درستیز جوزف ډانفورد په افغانستان کې د سولې او جګړې د رواني ارزونې پر هدف د جمعې پر ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه سفر لوړاندې نه ویلان سوی، خو دغه لوړپوړي امریکایي پلاوی په ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره د افغان چارواکو سره هم کتلي دي. د شغلی چخنسوري د معلوماتو مخې د امریکا دفاع وزیر ژمنه وکړه چې متحدات به په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ټینګښت له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامداري سولې سره تړاو لري. فلیپو ګراندي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا UNHCR په یو بیان کې د ګراندي له کوله ویل دي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نسی، خو هغه مهال خپل هیواد ته سندري سي چې په افغانستان کې پراخه سوله او ثبات وي. د افغانستان د کډوالو او سندونکو وزارت ویاند حفیظ الله میاخیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر خبري تایید کړې دي. د ترکیه، ایران او د روسیې جمهوریتان پرون د جمعې پورز د اوربند په موافقه کولو کې ناکامه شوي دي. د غوربند کې دای سوی چې د سوریې د ادلب په ولایت کې د سوریې د حکومتي ځواکونو برد مخه نیولې و. ملګرو ملتونو ویره شودل ده چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو برد به بشري ناورین رامنځته کړي. د سوریې په جګړه کې شخیل درې مهم بهرین لوبغاړي روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د تهران په غونډه کې برخه اخیستي او په اخرنۍ بیانې کې په دې خبره کانیسول چې د سوریې شخړه د جنگ د لارې نه سیال کېدی او یوازینی حل سیاسي پروسه ده او خبرې اترې دي. بلې خوا د جمعې پر ورځ سوریې او روسیې البتکو په ادلب ولایت کې هوایي بریدونه کړي دي چې لوی بریدونو تیاری شي. په دغه غونډه کې د روسیې جمهور رئیس پوتین او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د اردوغان د اوربند غوښتنه رد کړه. د ترکیه جمهور رئیس وویل چې هغه د ډلیزو وژنو ویره لري او ترکیه نور مهاجرین سره د هغه خواته راواوړي ځای نسي ورکولی. پوتین وویل اوربند تر هغه وخته پورې معنی نه لري چې تر څو چې اسلامي وسلوالې ډلې په دې کې نه وي شاملې چې ترورستان ورته ویل کېږي. روحانی وویل چې سوریه باید خامخا په خپلې ټولې خاورې کنټرول ولري. د پاکستان د اطلاعاتو فدرالي وزیر فواد چودري په خپل ټوټر باندې پاڼه کې د جمعې پر ورځ لیکلي دي چې حکومت د اقتصادي مشاورتي کمیټې نه د عاطف میاد د ټاکلو پریکړه بیرته اخیستې ده. د پاکستان حکومت له تیرو څو ورځو راسي د مذهبي ډلو او ټولنیزو رسنیو لخوا فشار زیات شوی و چې عاطف میاد د هغه د مذهبي عقیدې له وجې چې قاعدانه دي لری کړي. دا خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې سختدریزه مذهبي ډلو په صدر اعظم عمران خان فشار اچولی وو چې د اقتصادي شورا څخه دي د عاطف میاں نوم لري کړي. د اطلاعات وزیر فواد چودری په ټویټر کې لیکلي چې حکومت غواړي د پاکستان د ولس د ټولو برخو سره کار وکړي. کته هم چې عاطف میا په امریکا کې درس ویلی او د پرنسن په پونتون کې د اقتصادي پونځي پروفیسور دی، خو ویل کېږي چې هغه په دې خاطر د اقتصادي شورا څخه استل شوی چې قادیانه دی. د احمدی فرقه چې په پاکستان کې په قادیانیانو مشهوره ده، ادعا کوي چې د دې فرقې بنسټ ایښودونکی میرزا غلام احمد پیغمبر و. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اولئ. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي د سوریې په شمالي ولایت ادلب باندې د احتمالي حملې څخه د مخه تیاری نیسي. د هغو سلګونو زرو خلکو لپاره چې په جګړو کې راګیر سي خواړه ورسوي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
د بدو حالاتو په نظر کې نیولو سره د نړیوال خوراکي پروګرام اداره وایي په سوریې او ترکیه کې دننه مخکې له مخکې نه خواړه ذخیره کوي چې له سرحد نه په اخوا ادلب ته ورسول شي. د ډبلیو اف پی نطاق هارو ویر حسل امریکا غږ ته وویل ډبلیو اف پی 850,000 کسان لپاره پوره خواړه ذخیره کړي دي چې د یوې هفتې لپاره کفایت کوي. ویر حسل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Also in addition we can use the ration we are there from the normal distribution in North Hama, Idlib and rural Aleppo. We can eventually use some of those in case of big displacements of population. And on the top of that also we have nutrition supplies to support 180,000
برسر پر دې موږ له هغه راشن نه هم کار اخستل شو چې په هما ادلب او د حلب په کلیوالو سیمو کې د عادي ویش لپاره دي. موږ بل اخر له دغه ذخیرو نه په هغه وخت کار اخستل شو چې ګڼ شمیر خلک بې ځای شي او موږ د مکمل غذا ګودامونه هم لرو چې د 180,000 ماشومانو او ښځو لپاره درې میاشتې بس دی. په ادلب کې تقریبا د 2 میلیونو خلکو سرنوشت معلوم نه دی. د روسیې، ایران او ترکیې د مشرانو د غونډې د پریکړې په نتیجه کې به چې د ایران په پایتخت تهران کې کیږي د دوی سرنوشت معلوم شي. ملګرو ملتونه په ادلب باندې د نظامي حملې په باره کې خبرداری ورکړی دی چې کیدای شي په نتیجه کې ګڼ شمیر خلک ترکیې ته ورواوړي ځکه دوی بل ځای نه لري چې ولاړ شي. توقع ده چې ترکیه به خپل سرحدونه وتړي. د سوریې تقریبا 3.5 میلیونه مهاجر لا د پخوا نه په ترکیه کې دېره دي او وایي له دې نه زیات نور نشي منلی. ډبلیو اف پی په جنګ کې له ټولو شاملو خواو نه غواړي چې ملکیان وژغوري او د بشري حقوق احترام وکړي. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره له دوی نه غواړي د مرستو د رسولو کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې ډیرو محتاجو کورنیو ته خواړه ورسوي، فرق نه کوي چې دوی چیرې دي. ډبلیو اف پی وایي په سوریې کې عملیات ورته ګران تمامیږي او د فبروري تر میاشتې پورې 212 میلیونو ډالرو ته ضرورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د هم د دې خپرونې مرکه له چین سره د افغانستان د نوري فایبر شبکې د وصلې دو په هدف په بدخشان کې د 1.5 او 1 کیلومتر پاتې ساحې د سروې کار رسمان پرانستل سو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلاند امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د مخابراتو وزیر شاغلی شهزاد ګل اریوبی هم پرون د دې سیمې د لیدلو دپاره تللی و. نوموړي وویل د دې پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د مکالمې او انټرنیټ قیمتونه راکم سي.
غواړم د بدخشان ولایت د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د سفر د هدف لپاره پوښتنه وکم، ولی بدخشان ولایت تللی وو؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ملي تدارکاتو د کمیسیون په تېره غونډه کې د بدخشان ولایت چې هغه د چین او افغانستان ترمنځ د نوري فایبر د اتصال د سروې یوه برخه پاتې وه هغه پروژه منظور شوې ده. 1.6 کیلومتره ساحه چې د افغانستان له خوا نه پاتې ده، دغه ساحې د لیدنې دپاره او د چینایي هغه شرکت د کار د پیل په خاطر باندې نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وزیر بدخشان ته سفر درلوده چې تر څنګ یې یو شمېر لوړپوړو چارواکي او د چین سفیر هم وو.
د دې پروژې د سروې عملي کار به څه وخت پیلېږي؟
د دې پروژې د سروې کار عملا د نن نه شروع کیږي او 2 میاشتې وخت به نیسي. د هغه وروسته به دغه پروژه راپور وړاندې کیږي او بیا د چین او افغانستان ترمنځ د نوري فایبر د اتصال د عملی کار لپاره به ګامونه پورته کیږي.
ځلان صاحب د نوري فایبر په اړه به زه مطمئن یم یو تعداد افغانان ډېر زیات معلومات نه لري. دقیقا د دې پروژې د تطبیق هغه ګټې فواید به خصوصا راځم د مثال په توګه به د بدخشان اوسیدونکو راوخلو دوی ته به ګټه څه وي؟
د نوري فایبر یعنی نه یوازې دا چې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو د پراختیا لپاره او د کیفیت د بهتر کېدو لپاره یو ګټوره پروژه ده، ترڅنګ دا چې موږ د چین سره وصل کیږو، د انټرنیټي خدماتو د مخابراتي خدماتو په نرخونو کې مور سره کمښت راځي، بل دا چې افغانستان د یو ترانزیتي هب په شکل باندې بدلیږي چې کولای شي چین د جنوبي آسیا سره، چین د ایران سره او حتی چین او اروپا سره وصل کړي، او ترڅنګ بیا د افغانستان نوري فایبر د دغه گاونډي هیوادونو لپاره چې هغه د چین د نورو لارو نه هم نوري فایبر لري او وصل دی ورسره د بک اپ په توګه باندې استفاده وکړي، چې هم د افغانستان د نوري فایبر شبکې د پراختیا په برخه کې ګټور پروژه ده، او هم کولای شي چې دغه هیوادونو ترمنځ افغانستان د یو ترانزیتي هب په شکل باندې پاتې شي.
ځلان صاحب د نرخونو خبره مو یاده کړه، په مجموع کې په افغانستان کې د انټرنیټي او د مکالمې په برخه کې د مصرف بیا د قیمت د جګوالي شکایت کیږي. د مخابراتو وزارت د قیمتونو د کمیدو هم د انټرنیټ او هم همدارنګ د مکالمې په برخه کې څه نوي اقدامات کړي؟
د مخابرات وزارت په یو طرح باندې کار کړی دی چې دا غیله مخه موږ په مشروطه توګه باندې ټولو هغه خصوصي شرکتونو ته چې هغه د انټرنیټ په برخه کې خدمات وړاندې کوي او مخابراتي شبکو ته تر 2009 کال پورې تر 50% پورې تخفیف وړاندې کوي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې پولیس غندلې دي چې د انتخاباتي مبارزې څخه د مخه یې سولهییز احتجاجونه په زور زیاتي سره خواره واره کړل. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه راپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د کانګو د پولیسو د تاوتریخوالي نه ډک تکتیکونو په باره کې ژور اندېښنه لري. د سولهییز احتجاجونو په تت پره کولو کې ورنه کار اخیستی دی چې مدني ټولنو او د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو یې انتظام کړی و. د دغه دفتر نطاقه راوینا شمداسانی وایي اثره له دې چې چارواکو ژمنه کړې وه په مظاهرو باندې لګېدلی بندیز لرې کوي چې په 2019 کال کې ورباندې لګېدلی و. دغه پیښه وشوله. شمدا سانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Ahead of the crucial national elections on the 23rd of December this year, we urge the Congolese authorities to uphold the rights to freedom of expression and peaceful assembly. Any allegation of excessive use of force by the police and security forces must be investigated with a view to holding those accountable.
د مهمو انتخاباتو نه د مخه چې د روان کال د دسمبر د میاشتې په 3 نیټه کېږي، موږ د کانګو له چارواکو نه غواړو د بیان د ازادۍ او د سوله ییزو غونډو جوړولو د حقوقو ملاتړ وکړي. د هغه زور زیاتي په باره کې باید تحقیقات وشي چې پولیسو او امنیتي قوا ورنه کار اخیستی وي، او د هغه چا سره حساب کتاب وشي چې په دغه تاوتریخوالي کې لاس لري. شمداسانی وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې یو سیاسي مبارز وژل شوی او د اګست د میاشتې نه راپه دې خوا 140 تنه مظاهرچیان نیول شوي دي او ډېرې بېلې محاکمې نه. دا وایي خلک د بغاوت، جنایت، لنډغري، لوټ او تالان او د پولیسو یو مامور ته د توهین کولو په تور نیول شوي دي. دی امریکا غږ ته وویل ځینې کسان له زندان نه خوشې کړل شوي دي او دا د خوشحالۍ خبره ده. شمدا ثانی بیا وایي
However, the mere fact of their detention for expressing their views, for attempting to hold a protest is very worrying, particularly ahead of an election. It does send a message to civil society activists and opposition
politicians. لیکن امازه حقیقت دا ده چې دوی کوشش کاوه د انتخاباتو نه د مخه احتجاجي مظاهری وکړي. د مدني ټولنې فعالان او مخالف سیاسي ګوندونو ته دا پیغام ده چې نارضایت به ونه زغمل شي. شمداسانی وای د دې دفتر به د انتخاباتو څارنه نه کوي، مګر دا وای د انتخاباتو په شاوخوا کې به د بشري حقوقو څارنه کوي. دا زیاتوي د بشري حقوقو څارونکي به خلک څاري چې کولی شي په ازاده توګه غونډې جوړې کړي او خپل نظریات څرګند کړي. دا وای دوی به ګوري هغه خلک چې بندیان شوي دي په زندان کې ورسره څنګه رویه کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د کندوز په ولایت کې اوس هم په ځینو ښوونځیو کې زده کوونکي د ونو سیوري ته زده کړې کوي، خو د سیمې خلک چې د خپلو اولادونو لپاره تعلیم غواړي ښوونځی یې آباد ساتلی دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال کول رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن استاد وایي چې و کال یې یو ابتدایي ښوونځي کې زده کوونکو ته یوازې تدریس کړی. هغه وایي چې څو ځلې د معارف مسؤلینو ته خپلې ستونزې رسولي، خو په فساد کې ورسره د نه شریکېدو له امله د ښوونځي ټول کارونه پاتې دي. په دشتیرچی ولسوالۍ کې د شهید محمد ګل په نامه د یو ښوونځي سرمعلم برهان الدین شینواری وایي چې څو ځلې په شخصي لګښت د ښوونځي زده کوونکو ته د ناستې په خاطر تر پالونه اخیستې دي.
د 1991 نه تر شپږ نوي پورې چې د مکتب شپږ سیم په واحد زما په غاړه، بل څوک معلم را سره نو. بیا ډېرې لانجې کونجې، حتی وزارت ته پسې لاړم او وزیر صاحب سره مې خبره وکړله. هغه راله بیا امر راکړو چې طالبه د پنځو کسانو عقو زخمه درکړي، په هغې باندې ته استاد ونیسه. هغه چې راله ما دلته د عقو زخمې خبره جوشوله او نوم اخیستل، بیا ما ته لږ مشکل ښکاره شو، خو هغه راته وي چې نږدې کې درېو کسانو عقو زخمه به زه اخلم او دوه به تاله درکوم. نه ما ولا بیخي مکتوب ورنه کړو چې زما به خپله اووه نیم زره روپۍ معاش دی. زه باوجود د دې چې یعنې خپل کور یک مال کما، زه د خپل معاش نه کټای کوم په مکتب لګوم، نه څنګه دغه مستقیمه چې مکتب په نام راځي هغه تعالی څنګه درکم. ناغین هم دغه سه مکتوب را سره سم پرو دی ور مینو کو دغه پلاس چې نه مکتب ته ګټه نه رسیږي. ماستا شخصي جب ته خلل نشي، خو خلې مړی دی یو خبره کې بر نه رسیږي، کنه هغه بل رقم باندې وړي.
نوموړی وایي د معارف مسؤلین ورته وایي چې ښوونکي ورلیګلی خو تر اوسه ښوونځي ته نه دی ورغلی.
شپږ کاله مکتب ما په یوازې سر باندې وچلو. کوشش مې دا و چې یعنې شاګرد صرف مونځ هم یاد کړي، دا زما لپاره بهتره ده، ځکه چې په یو قسمه شپږ سیمپونه د هغې درس په هغه نصاب مطابق رسول دا ډېره مشکله خبره ده. صرف هغه خبرو زما دونه ځای ونیو چې یو بالمقطع استاز یې ما له راکړو، هغه هم په پنځمه میاشت د اول تاریخ نه، لکه د هغه اشغال د وظیفې وو. یو بل رسمي وایي چې در لیږلی هم دی، ستاسو مکتب ته هم تشکیل درکړی دی، خو دا شپږ میاشتې اووه میاشتې به تېرېدو، دوه میاشتې رسمیت پاتې دي. اوسه پورې رسمي معلم ما په سترګو نه لیدو چې دا څه رقم انسان دی.
د دشتیرچی ولسوالۍ د معارف امیر اسلام الدین تیموري هم وایي چې دوی د ښوونکو له کمبود سره مخ دي.
شهید ګل محمد مکتب په دې تیرو کلو کې شاګردان یې زیات وو، اما استادان کم ول. یو نفر یې درلوده چې هغه رهبري کول، همدغه ډېره مشکله خبره. په واقعیت چې اوس په وختو کې دوه نفره بالمقطه استادان چې موږ ورته مقرره کړي دي، د دې لپاره چې د دې مشکل د دې لنډ وخت لپاره حل شي. یو استاد بل هم رسمي په یولس تشکیله د چې ولسوالۍ ته راکړل، تېره پنجشنبه مو هغه مکتب ته معرفي کوي تر څو د دغو مشکل سي ستونزې حل شي.
د قندوز د معارف مرستیال عبدالکریم وحدت وایي چې دوی د زده کوونکو د احصایې په نسبت 911 معلمین کمبود لري.
نظر په احصایې د شاګردانو 911 معلمین کمبود لري. هغه مکاتب چې نوي تشکیلېږي پر یو کال دوه کاله درې کاله مخکې د څو کلو کې تشکیلونه موږ ته نه وو راغلي، ولې مشکل شته. هغه مکاتب چې نوي تاسیس شوي دي د هغو لپاره رښتیا موږ ستونزه لرو. په دې چې فر یو صنف کې پرن سل نفره شاګردان یو معلم تدریس کېدل، لپاره دا ستونزه ده چې ما مخکې ویلي په اساس ځای کې اوسي، دا مشکل به راپه تشکیل ولرو. هلته چې وخت منظوري اخلي له مرکزه تشکیل یو نفر معلم، هغه نوي منظوري اخلي. دا ستونزه چې نورو مکاتبو کې موږ لرو حساب تشکیل باندې.
د قندوز خلک وایي چې په ولسوالیو او هغو کلو کې چې لوال طالبان واکمن دي، انجونې له ابتدایي زده کړو پورته زده کړو ته نه پریښودل کیږي، او په ځینو ښوونځیو کې د ځینو مضامینو تدریس هم منع کړی دی. د دغه سیمو سیدونکو د هم وای چې وسلوال طالبان د کلیوالو خونځو په چارو کې بشپړ لاسوهنه کوي، مقرری برطرفي او تبدیلی هم د هغوی په خوخه کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غاښنا رادیو.
دا د امریکا غاښنا رادیو ده. د جنگ جګړو تاثیر د خلکو پر رواني حالت باندې څه دی؟ موږ په کابل کې د ډاکټر سید عبدالاحد قریشي چې د رواني امراض متخصص دی پوښتنه کړې چې باید پوسو چې په ښځو، ځوانانو، زړو او ماشومانو کې جنگ څومره منفي تاثیر لري. دی وایي
دا جنگ او جګړې چې دی دا په خلکو کې پریشانی، سترس پیدا کوي او سترسو پیدا کوي او منبد سترس او فشار، روحي فشار پیدا کوي چې دا ډېر په طاقت پرسا یعنی اس قطن نجبران کی دن کے یو حالت ما بین تروڑی نو ددی حسرات چھے دے پا کچنیانو باندی پا لویانو باندی پا معشومانو باندی پا غٹانو باندی پا طول پا خزو پا نرو باندی چھے دے دیر بد تاثیر لری چھے ہر یری جدا جدا اثرات زانت لری دی آغی دی مقاومت پا اساس باندی دا درجه بندی شوی دی.
ڈاکٹر صاحب رابو سو چھے حق زوانان یا حق خلق چھے دا جنگ پا صحنہ کی اغه ډیر تر تاثیر لاندې د غرازی د ډیپریشن او که د جنگ څخه د ساحه د باندې
جنگ کې چې کوم ځوانان چې په جنگ کې دي خو هغه دوی دي چې زیات دی نه امیدي دی وجه سنې هغه خپل هغه روحي خپل د لاس ور کوي همغه دي چې ډیر فرزن خو هغه لکه پنجره کې چې ګیرو سیږي نو هغه کې ځنه چې زیات هغه فرزن زیات رواني فرزن اعلی تر باندې راځي نو هغه دي څنګه دې صحنه نه فرار کوي او یا دا د مخدر مواد ته په مغز د جنگ په صحنه کې دوی چې د مخدر مواد څخه استفاده کوي د جنگ په دوران کې چې دا هم یو غټه زیاده د دې ملک او د دې خلکو لپاره داسې حالات مو وینتر وړي او هغه کسان چې د جنگ نه د صحنه نه لري هغه دې بتامي دی وجه ځنه کله چې دا بیا د یو مزمن شکل ځان د پرونی سره کې د افغانستان غونې نو هغه د چې بیا د جوار خفغان ما بین تر وړي
بله
خلک د جوار خفغان او جوار خفغان خصوصا زمونږ په افغانستان کې زیات شوی ز اکثر خلک زنه یو د جوار خفغان دا هغه دی چې اکثر وخت چې یاره ماته د څه فکر لري چې ځان مړکا دا رقم هغه دی بیا ورته زه هم د خزو ته خزو ته چې خیولې تاسو نو موږ مسلمانان یو د دې په خاطر نه یګانه شي د افغانستان د خلکو لپاره چې د اغز د زړه تقویت دی او وابستګي د اغا د دوی اغا اسلام دی.
بله ډیره مننه ستاسو څخه کورمادان. محترم ډاکټر صاحب، باید موږ په دې پوسو چې یو انسان ته چې ژور خفګان پیدا کیږي یا سترس یا فرزن رواني تکلیف پیدا کیږي اول څه ډول اعراض او علایم لري دوی څنګه موږ پوسو چې مثال دغه نفر په ژور خفګان یا په سترس یا په ډیپریشن باندې اخته دی؟
ډیر ښه پښتنه مو کوي ژور خفګان اعراض او علائم دې دي کې چې دې دوه اعراض ډیر مهم دي، ډیر د اندازې نه زیات مهم دي. یو وي دا چې د زړه خفګان دي او بل دا چې د هغه د خوخي کمواله دي لکه پرشر.
بله
پرشر پکې نه وسی. یو دا مهم دي. یو چې زړه می خفه دي ډیر دې تمام ورځ هر ساعت هر ورځ زیات خفه دي خو دا خفګان چې دي اقلا د دوه هفتونو باید زیات وي. زمانی فاصله او د دوه افتونه چې زیات وي نو دا په دې باندې پوښه یو د هغه ځنې زده چې دوه افتونه د دې خفګان زیات شوی دی او د دې د وجې ځنې چې د داتا ډیپریشن ور باندې ټاپه و لګېدله.
بله
بله دا اس نور بل څه نه دی چې دوه افتې په باندې او د دې خوخي احساس پکې بالکل نشته دی. خوخي نور هغه سې دي لکه اوس داسې وي چې زړه مې خفه دی غوسه راځي ماشومان وهم او شور را باندې بد لګېږي او چورت فکر وم کار ته مې زړه نه کیږي او بل دا وړه خبره ورته غټه ښکاري بل نا امیدي ورته راځي جاړي بل چې دی ورته فکر بې فکر تمرکز نه وسیږي او شیان زما د یاد نه کلی زما د یاد نه وځي. یو څه شي خاوند راته ویلي چې هغه یو ځای کې کېدم بیا زما د یاد نه وځي.
او نو د دې لپاره باید څه وسی د تاسو فرزان چې د دغه مریضانو سره اکثره په تماس کې یاست چې په ژور خفګان او ډیپریشن او په دې مشکلاتو اخته یې تاسو څه توصیه ورته کوي چې کومه لار باید دوی واخلي کورنۍ څه ورسره
وکړي؟ د دې هغه لپاره چې کله دې مرحله ته مریض ورسیږي نو د دې لپاره زمونږ توصیه دا ده چې دا باید په شفاخانه کې زمونږ سره بستر شي. بل هغه ته مونږ ورسره فرض تبلیغ په شکل باندې د څرتاغه کوڅې ته ورزان ګناګارې ته چې مل شي ته ګناګار کیږي کافر د دنیا ځنی دا خبرې دا
څنګه تر ټول
هغه کوټه سوچې د خطر هغه سویه د دې ځنی کم کو.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
د ترامپ اداره کې لوړ رتبه مامورین د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس څخه نیولې آن تر کابینې د یو شمیر مهمو غړو پورې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې په مستعار نوم د لیکل سوي مضمون د لیکلو څخه انکار کړی دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په رهبرۍ انتقاد پکې سوی دی. دغه مضمون په واشنگټن کې د ترامپ د جمهوریت په باره کې سخت بحثونه راپورته کړي دي او حدس وهل کېږي چې څوک به د دغه معما تر شا وي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په فلوریدا کې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې په مستعار نوم لیکل شوی مضمون وغنده چې دا جمهور رئیس ته بې احترامي ده. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نوای
Anyone who would write an anonymous editorial smearing this president who's provided extraordinary leadership for this
country. هر څوک چې په مستعار نوم سر مقاله کې په دې جمهور رئیس انتقاد وکړي د دغه هیواد لپاره بې ساري رهبری کوي باید په دې اداره کې کار ونه کړي. دوی باید د احترام وړ څه وکړي او دوی باید استعفا وکړي. پینس د بهرنیو چارو وزیر پمپیو او د کابینې نور غړو په غیر معمول ډول بیانیې خپرې کړې. دوی د دغې سرمقالې د لیکلو نه انکار کړی دی چې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې ویل شوي دي د ترامپ د ادارې یو لوړ رتبه مامور دا مضمون لیکلی دی. د دغې سرمقالې لیکونکی چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ادا کوي د ترامپ په حکومت کې د خاموش مقاومت یوه برخه ده چې د جمهور رئیس د ایجنډا برخې او تمایلات یې ناامیده کړي. جمهور رئیس د ټویټر او د سپینې ماڼۍ په باره کې خپله مایوسي څرګنده کړه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Nobody has ever done in less than a two-year period what we've done. So when you tell me about some anonymous source
هیڅ کله په څه کم دوه کالو کې دومره څه نه دي کړي لکه موږ چې کړي دي. ځکه نو تاسې راته دننه په اداره کې د نامعلومې منبع په باره کې ویلی شئ ښایي چې ناکامه شوې ده او ښایي د ټولو غلطو دلایلو لپاره نه وي او نیویارک ټایمز ورځپاڼه ناکامه شوې ده. د ماساچوسټ د سناتور اډ مرکی په ګډون ډېر ډیموکراتان بیا بل ډول نظر لري. ډیموکرات سناتور اډ مرکی او وای
The alarming part of the op-ed is that there's someone in the White House who is very afraid.
د سرمقالی خطرناک برخه دا د پسپینه مانی کې یو څوک شته چې ویریږي زمونږ هواته هر او رسته وان رسیږي او زه فکر کوم مونږ باید ډیر جدي ونیسو. د استازو د جرګې رئیس پال رین په ګډون په عمومي ډول جمهوري غوښتونکي د جمهور رئیس تر شا ولاړ دي. پال رین ان وای
It's a person who obviously is living in dishonesty. That doesn't help the president. So
دا داسې څوک دی چې په څرګنده توګه په بې معنی کې ژوند کوي. دا د جمهور رئیس سره مرسته نه کوي او ځکه نو که یو څوک د جمهور رئیس سره په مرسته کولو کې علاقه لري نو باید د جمهور رئیس کار ونه کړي او تر کومه ځای پورې چې د ما پورې ارتباط ولري. څارونکی جان فوټیر او وایي ښایي د جمهور رئیس لپاره سیاسي تاثیر دومره زیات نه وي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ د مرکز غړی جان فوټیر وایي
I don't think it's going to change people's opinion about Donald Trump. They like him or they don't like him and they know
زه فکر نه کوم دا به د ډونالډ ټرمپ په باره کې د خلکو نظر بدل کړي. د دوی خوښ دی یا د دوی خوښ نه دی او دوی په دغه اساسي کیسه پوهیږي. مګر د ډیموکرات څارونکي جیم کیسلر په ګډون نور بیا دغه افشاګری خطرناک ویني. کیسلر ان وای
There are a lot of people within the Trump administration, within his White House and within his inner circle.
د ټرمپ اداره سپینه ماڼۍ او د ده په داخلي حلقه کې ډیر خلک دي چې دی نه خوښیږي او فکر کوي دا د جمهور رئیس په حیث وړ نه دی او ښایي د دې وړ نه وي چې جمهور رئیس وي. فوټیر ان وای احتمال لري د جمهور رئیس د پلویان له بل اړخ نه دا وویني. جان فوټیر بیا وای
I would contrast that with public opinion polls which show the average Republican voter.
زی د عامه افکارو د سرویس سره مقایسه کوم چې عادي ریور کوون کې جمهور غختون کې په اساسي توګه د ډانل ترامپ سره دی. د یو مشهور جمهور رئیس نه دی، مګر په جمهور غختون کو کې شهرت لري. د غوړسته جنجال د دې سرګندون کې هم د ترامپ د نومبر د میاشتې د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مهمه موضوع وي.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.